مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زمونږ بحث ډلیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
خوړخونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخې کومه کرکتنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه داسې بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخې هم کولای شو، د فونولوژي د مورفولوژي لارخه هم داسې، د انګیزي د خیال مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسي شي، هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دغه توکو د نامعلوم عارفونو راته روشانه کوي. دا توک ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دا پیغام راته روشانه کوي. دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو، برچته را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، داسې هغه ته د خپل اثر ښه او برچکه یې روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوي ستي کر کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده، داسې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کرکتن کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجه کېدل دي.
کرکتن کې د نقدي اصول له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب مننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منز لرسوس راخلی دی، پایلې شتل وسل لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی، خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغلی آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اورېدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو، او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی، هغه خو زما د ژوند او سرګزشت خبرې دي. خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولی، مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت تا کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوته وې دې شماره دي. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه، دغه دواړه برخې په دې کې رنګړل شوې دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي؟
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلې دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی، او هغه وخت چې ځوان شوې ما دا چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکل راځي. نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملابانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي، او مور مې کوم حالات را ته بیانې. نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړه ده. ما هم لیکلې دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه. خاطرې خو د نورو کسان د باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نور کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده، خو چاپ شوې نه ده.
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه اخلي او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي، او هغه د خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دغه مور هغه حالت په سړي باندې ته انزوروي او هغه خوګلنې کې شاملوي.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده. دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د څه نه چې مونږ سره دا بیل ویلیم ګراندی خو یو ځکه ویلیم یو سستونز مندي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس مونږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راکېږي، یعنی یو مقید دغه دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشه درشاو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې برابر سره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطر کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري؟
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده لشي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کال نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او پند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اغلته نو کرن یټه ته ضرورت ده. دغه کرن یټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا. خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللې او دغه یعنی د خاطرو نه مسته نه شو، یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته. خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقيږي.
آزمون صاحب د پاپولی راوخل کتاب کې پایلا او پایشته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیدي. دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان دی د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پایله او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شبهات سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولی خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه څو دقیقه شیبه تنه مو کلف پی نه شو وي خی، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خود مجبوری چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه یې کېدلې یم، دا شنه ته کې وایې شي کنه
و بشه آزمون سر
چې ته سره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
و بشه. بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجله په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه هم د زمای او پازې بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصاف باندې غږیده په کار په خاطره کې شته. البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په ټوپوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي. معمولا دا ټوپوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شورو او رازونو سره آشنا کیږي. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په ټوپوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسراوړو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. پورتوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخه خبري شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې لتیری زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبري هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا خپل نسترن کې شری ټول کده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړ. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 315 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شری ټول کې پاره می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدله شوه. انتر دې مې هم په یاد دی چې کله به غنی خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې. زما شیرونه ټول همدانه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړې او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړې تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لا اخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعه پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازدی راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسي کې موسیقي ته مخه کو. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو، بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څه باندې زرو شهرونو کې دا ورځ لمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري. د
موسیقی دا بندار دا مفکوره لخوا تابعه شو چه پکی دا افغانستان هنرمندان هم گردو نکلو. دا غونډه انتظام کون کی دا مفکوره مشر حیات روغانی متول چه دا حکومت دا پام نه لرل لوجه پا خبر پختونخوا که هنرمندان و سرنرغاړي لماشی ستونزو سره مخ دي.
مونږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کېدی چې د خلک پام راواړي. یوویشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ مانځل کېږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او دا ستر مات کو چې خلک د خپل زړه د خپلې غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندرې ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډوله کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان ننیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلې، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د لیدلې دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډوی مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانوں گے باز زرزری چپنا دے علی ਸਰਵਰ ਦੇ